السلام علیکم، سحر مو پخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اورئ. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 سم د نوومبر د میاشتې 19مه مخنه واړم 13مه نیټه، او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم چې پکې به د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداري د مقدمې د تحریک انصاف او د دوی د اتحادیانو لخوا د نیټو لپاره د رصد خلاف د احتجاج د ځنډولو په یو شمېر نور موضوعات ریپورتونه واوري. خوندور سندرې هم د دې ګړې برخه ده، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی د دې هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په د غدارې مقدمه چلول کیږي. د پنجاب په پینډې کې کرفیو لره کړل شوی ده، او په شام کې 14 یو دیرش پوځیان وژل دي. او واسطه خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی د دې هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په د غدارې مقدمه چلول کیږي. چودھری نثار علی خان پر اویل حکومت پر مشرف د آئین لشپګم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2008 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې مطلع کړی وو. چودھری نثار علی خان زیاته کړه هغه خط چې د مشرف د مقدمې لپاره د های کورټ د درې کسیزه جانو ٹریبیونل جوڑے دو غختنہ پکی شویدا نن با چیف جسٹس تا ورسیگی. حکومت با نن د دې مقدمه لپاره د خاصو سرکاري وکیلانو د ګمارولو اعلان هم وکړي. پرویز مشرف د پاکستان لومړنی پوځي واکمن دی چې په دا درغلې مقدمه بخنه غواړم چې په د غدارې مقدمه چلول کیږي. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او دغې اتحادی پارټیانو ویلي دي چې د پینډې ښار د پیښې وروستو دوی په 6 نومبر د نیټو د سپلای پر ضد د احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. دا خبره پرون ماښام په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادی ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد غړو د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري شبیر احمد خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه ویل،
منګا دا فیصله وکړله چې دا 6 تاریخ ته د درنې چکما فیصله وا. دا درنا بکیږي خو دا پنڈی کې 10 محرم ته چکما سانحه شوې ده. دې په وجه باندې به موږ به دا ځنډو، خو موږ نه رکنی کمیټي جوړه کړې ده. دا به د صوبې نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي، هغې له به موږ دې کې د شرکت دعوت ورکړو.
یاد دی وی چې څور ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اتحادی ګوندونو د یو قرارداد لاري ویلی وو چې د ډرون بریدونو د اودرولو لپاره به دوی د نیټو سپلای پر ضد لاري د احتجاج په توګه بندوي. بلخوا د پنجاب په پینډې کې کرفیو یا ګرځبندیز لری کړل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دا پریکړه د پنجاب د وزیر اعلی په یوې غونډه کې وشوه. د سرکاري ریډیو تر مخه په ښار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي، او د اجتماعګانو کولو اجازت هم نشته. دا شوري په 10مه په پینډې کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پنخته کې خوشا 10 کسان وژل شوي وو او یو شمېر نور جوبل وو. د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې پرون وسلوالو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې دوه پولیس والا وژل شوی دي. د سوابې د پولیسو مشر سجاد خان پرون رسنو ته ویلي چې وسلوالو په درند چیک پوسټ برید وکړو چې پکې دوه پولیس والا وژل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هیواد او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر لخوا پرون مشال ریډیو ته ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کخ سره پرون غرمه په اړ کې ملاقات وکړ. دواړو مشرانو د افغانستان او جرمني ترمنځ د دواړخیزو همکاریو د پراختیا، د سولې د بهیر، افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون او د سیمایزو مسلو په باب خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان په بلخ ولایت کې پرونې ځانوجون کې حمله ل 50 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت د امنیه کمانډانې چارواکو پرون ویل چې د حمله کوونکي هدف د بلخ ولایت مرستیال ظاهر وحدت وو. چارواکي وایي چې پیښه پرون د آریانا کارته په سیمه کې رامنځته شوه چې پکې 2 تنه وژل شوي او 3 نور جوبل دي. بلخوا د کنړ امنیتی چارواکی وایي چې درې افغان امنیتی سرتیری پرونده ماین په یو چاودنه کې ټپي شوي دي. پرونده کنړ امنیه کومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ مازیګر د کنړ د وټاپور ولسوالۍ په کړی سیمه کې د سړک په غاړې ځای پر ځای شوي ریموټ بم وچاودېدو چې پکې د امنیتي ځواکونو درې سرتیری ټپي شول. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د روس د بیړنو حالات وزارت وایي چې د تاترستان جمهوریت د کازان په هوایي ډګر کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 500 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویاندې رینا روسیس ویل دا ودری وو الوتکه په داسې حال کې ویجاړه شوه چې د راکوزېدو په حال کې وه. په الوتکه کې شپږ تنه عمله او څلور څلوېښت سپرلۍ ناستې وې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په مسافرو کې ماشومان نه وو، او څنګه چې موږ وړاندې هم ویلي دي، د لومړیو معلوماتو تر مخه له بده مرغه له دې الوتکې څخه هیڅوک ژوندي نه دي راوتلي. د الوتکه د اتوار پر ورځ وختي د ماسکو نه روانه شوې وه. وروستۍ خبر دا چې په شام کې فعالان وایي د مشتنیستي په یو درنه چاودنه کې چې د پوځ یوې ودانۍ یې په نښه کړې وه، د څلورو افسرانو په ګډون یو دېرش پوځیان پکې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي چې په وژل شوو کې د پوځ درې جنرالان او یو بریګیډیر شامل دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا د مشال ریډیو د هر ورځې د خبرونو اولنۍ غړی وی چې تاسو ته منګا د سهار د 9 بجو سره سم اولاندې کوو، او د خبرونو 9 ساعته په پښتو ژبه تاسو اورئ چې تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونو تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د سیمې نه د تازه حال تر څنګه واوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف به د آئین د ماتولو په ترڅ کې د غداري مقدمه چلوي. په پینډۍ کې د لسم محرم د پیښې وروسته لګول شوی کرفیو ختمه شوی. هلته تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونه وایي د نیټو د سپلای خلاف اعلان شوی احتجاج ځنډوي. په دې حق له جماعت اسلامي یو مشر شبیر احمد جان مشال ریډیو ته ویل
دا درنه بکیږي خدا پینډۍ کې لسم محرم ته چې کما سانحه شوی دا دی په وجه باندې به موږ دا ځنډو.
دا چې د نیټو لپاره د رسد لارا بندول په آئینی او قانوني توګه څومره امکان لري سیلونکي وایي
دا به آئین نه بده انحراف دی، او دا په فاک نه انحراف ده. د دې ډیر قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړولی شي.
د پښتونخوا او سیمې د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې هر ورځ تاسو نه ساعته اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان مرکزی حکومت ویل دي چې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف به د آئین ماتولو په تور کې د غداري مقدمه چلوي. په دې حق له اسلام آباد نه زموږ خبريال دا وخت مون سره د ټلیفون په لیکه ده. ګران سهار دې په خیر. په دغه سلسله کې که تفصیل راسه شریکې.
جی ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، بیګا د کوم چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار هغه یو میډیا سره یو خبري غونډه کې دا خبر وکړه چې د پرویز مشرف خلاف چې ګمدینو هغه یا د هغه حکومت سزاتي دښمنی یا عناد نه لري، خو هغه چې کوم اقدامات کړي وو په هغه باندې هغه عوام ته، هغه حکومت ته او عدلیه ته جواب دی، او د هغه خلاف کوم چې اوسه پورې تحقیقات شوی د هغه نه دا خبر مخې ته راغلی ده چې د غداره یا د آرټیکل 6 مرتکب شوی دی او دغه شانې به د خلاف دا مقدمه چلیږي. دوی به نن د ګل ورځ یاده کړې ده چې سپریم کورټ کې به یو درخواست ورکوي چې په دغه درخواست کې به هغې ته خواست کولی شي سپریم کورټ ته چې یو ټریبونل دې جوړ کړي چې کم د دغه مقدمه چې کومه ده یا دغه کاروایي چې کوم ده هغه پیل کړي. اوس کومه خبره چې وشوه نو په هغې کې کم چې کارپوهان دي نو هغې هم دوه رایې لري. پرویز مشرف زمونږ اوریدونکو ته بیا دي چې په 12 اکتوبر 1999 کې هغه چونکې د مسلم لیگ نون د نواز شریف تخته پاستر کړی او د هغې حکومت اغستې خو اوس چې کوم اعلان شوی دی یا پرون چې کوم چودنې سار بیګه وې نو دي د 3 نومبر 2001 هغه ورځ یادی چې کله نه د په باقاعده توګه باندې ایمرجنسي اعلان کړ په ملک کې او دغه رنګ دغه ایمرجنسي بیا خوښه یو نیمه میاشت وروسته هغه
ختم. مطلب د ستاسو د وینا مطلب دا دی چې دغه د 2001 کال دغه د آئین ماتولو سلسله چې کومه ده په دغه کې به مقدمه چلول کیږي او د 1999 کال چې کومه ده نو وایي چې هغې کې پارلیمان د هغې یو قسم تایید کړی دی او هغه اوس په غداره کې نه راځي. که دا راته ووایي چې په پنډۍ کې وایي چې کرفیو اوچته کړی شوی ده نو څه حالات دي او ولسي خلکو ته دا وخت مطلب مخکې موبایل نه یا نور ګرځېدل را ګرځېدل او د کرفیو له وجې مشکلات اوس څه حال دی؟
جی بالکل دا چې کوم د جمعې د ورځې د لسم محرم چې کوم پیښه شو پینډۍ کې د هغې وروسته درې ورځې په پینډۍ کې کرفی لګېدلی وه. دغه رنګ په پینډۍ او اسلام آباد کې د موبایل سرویس هم بندو نور ټولې چې کوم پینډۍ ته تلونکي لارې وې ایرپورټ ته تلونکي لارې وې نو هغه تړلې شوې وې. ورسره خلکو ته ډېرې مسلې وې خو بیګا د 9:30 نه تر 12 بجو پورې په کرفیو کې نرمي شوې وه. د هغې وروسته بیا د سهار 6 بجو پورې کرفیو خو 6 بجې بیا اعلان وشو چې دغه کرفیو ختمه کړې شوې ده. د دغې سره چې کوم څنګه تاسو ذکر وکړو چېرې اوس صورت حال دی نو دفعه یو سل سلور سلویخت اوس هم لګېدلې ده کرفیو نشته. په کرفیو کې چونکې د خلکو د کور نه راوتو باندې پابندي په ګرځېدو پابندي هغه نشته. البته د سلورو نه زیات کسان به یوځای کېدی نه شي په سړک باندې به مطلب څوک وسله ښکار نه شي ګرځولې یا ډزې کول یا جنگ جګړه یا تقریر جلسه کول دغه باندې پابندي ده. بیا د سکولونو چې کوم پرایویټ سکول دي هغه هم چوټي ورکړې ده چې حالات لا د دې جوګ نه دي چې په مکمل توګه خښوي دي خلک اوکي. بیا د خلکو چې کوم مشکلات یا تکلیفات دغه درې ورځې خو موبایل سرویس بند و. اوس چونکې موبایل سرویس کولاو شوی دی خو د درې ورځو د کرفی په وجه باندې د خوراک څخه چې کم سیزونو د هغې کمی راغلی دی او کم سیزونه چې په دوکانونو کې خرڅېږي نو د هغې بیې نیم په نیمه لوړې شوي دي. لکه که مونږ د سبزیانې یاد کړو یا نور د کور د وړو یا چې چینی یاد کړو د هغې بیې چې کم دی نو هغه لوړې شوي دي. عوام اوس د حکومت نه د انتظامیه نه دا غوښتنه کوي چې یاره زر تر زره دې دوکانونو ته سټورونو ته دا رسد چې کوم دی دا بحال کړي چې دغه شانتې او سره دی یو نظام د چیک اینډ بیلنس هم ساتي چې دا کم دوکانداران سیزونه په ګرانه بیه خرڅوي چې دا واپس راکم کړي. جی
ډېره مننه. نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو. داود اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال چې په تازه حال کې خبرولو.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم 4 بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دغه وو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو تفصیل چې تاسو به په بیلابیلو غړو کې اوري. لا هم د تازه حال نه خبرو د سیمې پیښور ته ورزو. د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. زړګي سهار د په خیر ک دغه د ثوابي نه یو خبر راغلی دی وی چې نامعلومه وسلواله پولیسواله وجلی دي. په تفصیل زمنګ اوریدونکو کې خبر کړي.
ډیره مننه منور شاه کوم څنګه چې تاسو خبرو کا دا د ثوابه رزل تحصیل دی او التا د پولیسو یو چوکي درنګ نومې کلی کې د پولیسو چوکي باندې فرون ماسپخین نا وخت وسلوالو بریټ کړی دی او التا دو پولیس والا په ډیوټي باندې او هغه باندې ډز کړی دی او دا ثوابه د پولیسو مشر د ډیسټریکټ پولیس افیسر سجاد خان د وینا په ترمخه د غلطا د پولیس چوکي کې نور پولیس چارواکي چې نو هغه په غش کوتیو هغه نو او دغه دوه پولیس والا باندې نامعلوم یا ناڅرګند وسلوال ورغلي دي ډزې پکړي دي او غي پټه کمړي دي. دا پولیسو مشر د سوابه د پولیسو مشر دا هم جاتوي چې دغه وسلوالو د په دغه چوکې کې د چوکې په ودانې کې بیا چودن کې مواد ایښي چې بیا غي ته پته ولګي دا نو هغه د بم ډیسپوزل سکواډ ناکاره کړل او د هغې نه د ناکاره کېدو سره بیا لکه هغې اواز وکړو یا لوګي وکړو نو ځینو خلکو دا ویل چې ګنې په دغه چوکې باندې اور لګېدلی دی. دا به هم وایم منور شاه چې د دغه ځای ځایي خلک هم وایي او بیا په ورځپاڼو کې هم دغه خبرونه دي چې دغه ناڅرګنده وسلوالو چې کله دغه د پولیس چارواکي وویشته دغه چارواکي هم د سوابې سره تعلق لري یو د کالو خان دی او بل د سوابې سیمې نو هغه یې نه پس دی د پولیس په ودانې باندې اور لګولو. خو بیا څنګه چې ما وایي د پولیسو مشر سجاد خان وایي چې نه دا دغه کوم چودونکي مواد چې د هغې ناکاره کولو نه پس چې کوم لوګي خطو یا کوم آواز و
اور نه دی لګېدلی
پولیس چوکې باندې اور نو لګېدل د دغه پړه چا نه ده اخیستې او دا پته هم نه لګي چې دغه حمله چا کړې ده او
ذمواري چا نه ده منلې. بالکل ذمواري چا نه ده منلې. دغه بل چې کومه قصه روانه ده په خیبر پښتونخوا کې پرون چې کوم تحریک انصاف ګوند او د دوی اتحادیان وویل چې هغه د نیټو خلاف د شلمې نیټې کوم احتجاج او د دوی هغه ځنډولې ده نو په هغه باندې موږ یو تفصیلي او سیړنیز رپورت هم لرو. خو کتا سره ته صرف دومره وای چې اغي بل ویل چې ډیر زر به نوې اعلان دغه احتجاج د پاره اعلان کړي تاریخ یو نیټه به اعلان کړي نو اغي اعلان شوه کسانګه
منور شاه دا بوم چې کله د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په 15 نومبر باندې دا قرارداد ورنه شو چې وفاقي حکومت نه دا غوښتنه کړې و. اول خو دی ویلو چې مونږ به پاکستان تحریک انصاف مشر ویلو عمران خان چې غیبا د غلار باندې یو کې په دی باندې د دې حکومت دین هم به دا کار کوي. خو بیا چې کله اسمبلی کې قرارداد ورنه نو دی 15 ورځې میاد ورکو او هغه شلم نومبر خو پرون بیا چې دی کې نست نو دا د جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف دغه مشرانو ویل چې دی یو نه رکنی کمیټي جوړه کا او غیب نور سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي او د دې بیا نوې نیټه ټاکي. خو بیا بل خوا د پاکستان تحریک انصاف عمران خان له طرفه دغه یو بیان راغلی دی او هغه ټویټ کړم دی هغه ویلم دی چې غیب درنا یا دغه احتجاجي ناسته په پېښور کې په 23 نومبر کې نو دغه متضاد خبرونه راغلي دي. دلته پرون چې کوم نیوز کانفرنس شي یا خبري غونډه شي نو هغه کې هغه نیټه نه ده ټاکلې. او بیا د عمران خان له طرفه تاریخ چې هغه په 23 تاریخ باندې دغه احتجاجي ځان نه کوي نو په دغه باندې لږ کنفیوژن شته. خو بیا دی دا ویلی دی چې څنګه چې مخکې هم دا خبرونه دی کړو لکه دی وخت په وخت ډیر لاین ورکې مولتونه ورکې نو په خیبر پښتونخوا کې دغه دی مخالف ګوندونه وای او عام خلک هم وای چې را دا خو دی یو سیاست کوي چې کله هیڅ یو ذمواري په خپل حکومت نه لی او اره خبره وفاقی حکومت کوي نو دا خبرې راغلی دي د عمران خان د طرف نه ګل نیټه. خو اصلي خبره چې کوم دا چې خبري غونډه شوې وره نو هغې ویلو چې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي دا به نور سیاسي ګوندونو سره ملاویږي او بیا به اولس راپاسي د نیټو د
لارې
خلاف او حکومت په دې کې برخه نه لی دا به سیاسي
ګوندونو او ولسي خلکو
یو احتجاج.
بالکل ډیره مننه. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او دوی سره خیبر پښتونخوا صوبه کې اتحادي ګوندونه چې پکې لوی ګوند جماعت اسلامي دی دوی پرنګونډه کړې دا ویلې دي چې د پینډي د لسم محرم د تشدد د پیخي له وجې دوی خپل اعلان شوه احتجاج چې په شلمه نومبر باندې کیدونکو او هغه ځندولې د نوې تاریخ په اعلان کوي. په هغه باندې متضاد څنګه تاسو اوریدل زموږ د خبرې یالنا تاریخونه هم مخې ته راغلي دي. خو د ټوله مسلې ته د دوی صدرېز دی او بیا د ټوله مسلې ته سیړونکو څنګه ګوري په دې حق له تفصیل دی ریپورت کې واوري.
دا غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد ګوندونو ځای مشرانو ګډون وکړلو. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري او پخوانی د قومي اسمبلی غړی شبیر احمد خان په دې موقع مشال لیډو ته وویل،
منګه دا فیصله وکړله چې دا شلم تاریخ ته د دھرنې چکما فیصله وا، دا دھرنا بکیږي خدا پندای کې لسم محرم ته چکما سانحه شوی دا دی په وجه باندې با منګ بدا ځندو. خو منګه نه رکنی کمیټي جوړ کړی دا بعد د صوبې نورو سیاسي ګوندونو سره سپرابې تکي اغیله به موږ د کې شرکت دعوت ورکو.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د درنه کې یا احتجاجي ناشته کې با د دغه ګوندونو یوازې د خیبر پښتونخوا کارکونان ګډون کوي او کنه د ټول ملک نه به خپل کارکونان راغواړي؟ د پاکستان تحریک انصاف د پیښور عمومي سکرتر فضل خان صدارنګ وایي،
اوس د دې نه پس پا زمونږ د نه کسانو یو کمیټه جوړه شوه، مونږ به سر دوباره کې نو او پاغې کې به بیا مونږ دا فیصله کوو چې دا مونږ د صوبې پورې اوساتو کدا مونږ د ټول ملک نقال ورکو کو څه طریقه او چې صد مشارانو فیصله ان شاء الله غوندوس کیږي.
یاد دی وی چې سو ورځې وړاندې خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې اتحادی ګوندونو د یو قرارداد د لارې اعلان کړو چې په شلم نومبر به په پیښور کې افغانستان ته تلونکي د ناتو سپلای په ضد باندې درنه ورکوي او دا به ودروي.
تحریک انصاف ګوند لخوا او د غیر اتحادیانو لخوا د نیټو د رسد لارې بندولو لپاره بیا د غیر احتجاج او د اعلان شوی نیټې د ځنډولو په حق لا د ریپورت مو واورید. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې میشت د نیټو ځواکونو ته د رسد لارو د بندولو په اړه بیانونه ورکوي. دا چې د عمران خان دا ډول بیانونه کوم قانوني او آئینی چیلنجونه رامنځته تکول شي او د تحریک انصاف دا اقدام بعد بهرنو هیوادونو سره په تګلارو باندې څه اغیز وګرځوي، تفصیل لپاره زموږ همکار مجید بابر دا ریپورت تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومت د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې میشت د ناتو ځواکونو ته د پاکستان نه تیرېدونکو د رسد د لارو بندولو خبره کوي، خو تر دا مهال دغه لارې د ناتو لپاره د مال وړونکو او تیل وړونکو ټرکونو په مخ کې پرانستې پرتې دي او بغیر د څه خلل نه ناتو ته رسد دوام لري. په لاهور کې مې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر دانیال عزیز نه وپوښتل چې په وفاق کې ستاسو د ګوند واکمني ده، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا د رسد د لارو د تړلو په اړه بیانونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د نېشنل های ویز د رایټ اوف وے فلټ ګمل کې پاس
ګوره، کوم چې د وفاقي حکومت زیر انتظام لوی لارې دي د هغې اختیار د وفاق سره وي او ځینې داسې لارې دي چې د صوبایي حکومت د واک لاندې وي. نو اوس دا نه د معلومات چې د ناتو ګاډي د کومو لارو نه افغانستان ته ځي. بله، د تحریک انصاف ګوند د احتجاج خبره ده، نو دا مهال جمهوري حکومت دی، هر څوک کولی شي چې په جمهوري انداز احتجاج وکړي، خو که هغوی په حقیقت کې د ناتو لپاره لارې بندې کړي نو بیا به د دې عمل په قانوني او آئینی حوالو سره جاج اخلو چې دوی دا اقدام آئینی خلاف ورزی ده او کنه.
خو د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع نه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د شپږمې حلقې نه منتخب غړی سراج محمد خان وایي چې د دوی ګوند نه د کوم یو هیواد پر ضد دی، نه د کومې ادارې او نه د کوم یو تن.
زموږ سیاست خو عوام سره دی او د عوام چې څه رای وي په هغې مطابق مونږ ځو. مونږ خو د یو ګو چا سره د جګړې سوچ نه دی چې مونږ سره کنفرنټیشن دی. مونږ خو یو خپل یو سیز ریکارډ کوو چې مونږ د یو غلط چیز خلاف یو. مونږ د چا ګورمنټ خلاف نه یو، وی آر ناټ اگینسټ اینی باډی ات آل، اینی ګورمنټ، اینی انسټیټیوشن. مونږ وایو چې د پاکستان ساورنټی دا مونږ لپاره عزیزه ده.
د مسلم لیگ دانیال عزیز چې د پرویز مشرف په حکومت کې وفاقي وزیر هم و، وایي چې ناتو ته د رسد د لارو او د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې امریکا سره د همکارۍ په لړ کې پاکستان، امریکا او نورو مغربي هیوادونو سره باقاعده معاهده کړې ده.
ما ته دا معلومه ده چې کله پاکستان ته امریکې د ناتو د غړو هیوادونو سره د ستراتیژیک ملګري هیواد درجه ورکړې وه، نو دا یو ډیره مهمه پریکړه وه. د پریکړې سره بیا یو شمېر کاغذي کاروایی هم کیږي، نو دا ټولې خبرې په لیک لوست کې شوې دي. که څه هم هغه ټول کاغذونه ما په خپل په دقیقه توګه نه دي لوستي، خو هغه معاهده باقاعده شتون لري.
خو د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل شاه خاور بیا وایي چې د یو سیاسي ګوند په حیث د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د ناتو لپاره د رسد د لارو تړلو په اړه بیانونه د پاکستان د آئین د یو سل اته څلوېښتمې مادې خلاف ورزي ده.
پاکستان په آئین کې چې کوم د صوبایي حکومتونه دي، دا چې کوم وفاقي حکومت چې کوم د بین الاقوامي او انټرنیشنل وعدې کړي دي او اګریمنټس کړي دي، دا ټول حکومتونه چې کوم دي انکلوډینګ د صوبایي حکومتونه، هغه باندې عمل کولو چې کوم دي آئینی طور باندې پابند دي او هغې نه زور دوی شي وایلیټ نه شي کوی. خو که دې کې چې کوم پی ټی آئی حکومت دی، پکې پی ټی آئی کې دا که ایز ا حکومت چې کوم دی دا د دې احتجاج کوي یا نیٹو سپلائی چې کوم دی هغه کې رکاوټ اچي، نو دا به آئین نه به د انحراف دي او دا انتفاق نه انحراف ده. دې ډېر زیات قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړېدای شي.
که هم پرون په پېښور کې تحریک انصاف ګوند یو خبري غونډې له لارې د روانې میاشتې په شلمه نیټه په دغه اړه د احتجاجي مظاهرو د ځنډولو اعلان وکړو، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د تحریک انصاف لخوا په دې اړه بیانونه ورکول به بهرنیو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ کړي چې د پاکستاني ولس ستونزې ورسره نورې هم زیاتېدای شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
خبر لیونی درنگ تور کشمالی چلت بگر زی او خوشکی یزما دزرد سر رزی آبائی ندی بستیشم ندی حال ویلی شما بات کابل دلوری راغے پواز اخلبی گوگل تک زنو
خدایا را سرا نن میں دل
لاس کی خبر وے زبد مخ کی سلامی ولا لانو ما ہدایت پاتے دسالے تور خرن سانے خدایا بچائے نوڑے نوڑے
د ظفر اقرار په غږ کې دغه ټپیزې مو اورېدلې. وخت 9:30 بجې دی. د رواني ګړې نیمای ته رسیدلی وو. انیس اجمل په سټوډیو کې دا راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی د هیواد په پخانی ولسمشر پرویز مشرف باندې غداري مقدمه چلول شي. چودونی سره د خان پر اول حکومت پر مشرف د آئین لشپغم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2000 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی وو. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او دغې اتحادي پارټیانو ویلي دي چې د پینډۍ ښار د پیښو وروسته دوی په 6 نومبر د نیټو د سپلایر پر ضد د احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. بلخوا د پنجاب په پینډۍ کې کرفیو لرې کړل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په ښار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او د اجتماعګانو کولو اجازت نشته. د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د وسلوالو په یو برید کې 2 پولیسوالا وژل شوي. د سوابې د پولیسو مشر سجاد خان پرون رسنو ته ویلي چې پرون وسلوالو په درن چیک پوسټ برید وکړ چې پکې 2 پولیسوالا وژل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هیواد او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر د دفتر لخوا پرون مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي خبر پاڼې تر مخه د افغانستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کخ سره پرون په ار کې ملاقات کړې. بلخوا په بلخ ولایت کې پرون ځان وژنې حمله دوه تنه وشلي او درې نور یې جبل کړی دی. د روس ته بیړنو حالات وزارت وایي چې د تاترستان جمهوریت د کازان په هوایي ډګر کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 50 کسان مړه شوي دي. او په شام کې فعالان وایي د مشتنستي په یو درنه چاودنه کې چې د پوځ یوې ودانۍ په نښه کړې وه د 4 افسرانو په ګډون 1.5 پوځیان پکې وژل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. د ځینې اداریو مهم ټکي درته وړاندې کوو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پینډۍ پیښې پلټنو لپاره د لاهور های کورټ جج جسټس مامون رشید شیخ په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی دی. اداري لیکي چې پاکستان کې دا قسمه فرقیزې پیښې رامخته کېدل څه نوې خبره نه ده. په عبادت خانو ځان وجون کې بریدونه او ترهګرۍ پیښې هم د یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي او داسې پیښو وروسته نه صرف اولس د ویرې طرح ښکار شي بلکې د امن او امان مسله هم جوړه شي او د هرې پیښې وروسته حکمرانان صرف د روایتي بیانونو نه کار اخلي او پیښې په سخت تو ټکو کې وغندي. ادارې لیکي چې تر ننه پورې څومره هم پیښې را مخته شوې دي نو ذمہ داران یې مخته نه دی راغلي او نه په عبادت خانو حمله کوونکو تر هغرو څه پته لګېدلې ده بلکې دا تر هغر د هرې پیښې وروسته په آزاد توګه ګرځي او انتظامیه د خپل بیوسۍ او ویرې تر هلوجه په دوی لاس نه اچوي. انتظامیه صرف په وختي توګه سکیورټی لپاره ګامونه پورته کړي او ځای په ځای ناکې ولګوي چې پکې صرف عام ولس په عذابېږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې بې د څه خطره د تر هغرۍ په دې پیښو کې ککړ خلکو په ضد ګامونه پورته کړي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي چې راتلونکي کې څوک دا قسمه کارونه هڅه ونه کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د محرم د لسیزې دوران ځنې عناصرو فرقیز فسادونو خپرولو منصوبې جوړولې او د انتظامی لخوا د هغوی کوششونه ناکامه کړی شوي دي. خو پینډۍ کې دوی خپل مقصد کې کامیاب شول او د کرفیو په نتیجه کې اولس د کورونو پورې محدود شو. ادارې لیکي چې وفاقي حکومت د پینډۍ پیښې تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی نو هیله ده چې د حقیقت ککړ خلک به په ګوته کړی شي او سخت نه سخت سزا به ورته ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې محرم په شروع ورځو کې د پیښور په مارکیټونو کې د سبزیانو نرخونه ډیر زیات شوي وو خو نه هم او لسم محرم د چوپیانو له وجې دا نرخونه یو په دوه شو. خو عاشورا تیرېدو باوجود په دې نرخونو کې تر اوسه هیڅ کمواله را نغلې. ادارې لیکي چې په سند صوبه او نورو سیمو کې دا وخت د سبزیانو نرخونه ډیر زیات دي نو د سیمې زمینداران مقامي مارکیټونو ته سبزي سپلای کولو په ځای د ملک نورو برخو ته دا سبزي لیږي. کیږي چې لوجې په مقامی مارکیټونو کې د سبزی کمښت پیدا شوی دی او نرخونه یې هم ورځ پر ورځ زیاتیږي. اداریه په اخیره کې لیکي چې ځلې انتظامی له پکار دی چې سبزیانو نورو سیمو ته په لیږلو بندیز ولګوي چې دا شان پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سبزیانو نرخونه راکم شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان روزپانه لیکي د پاکستان په پینډي خار کې د ریپورټونو رپورت شو بلوو دا خبره مخ ته راغلې ده چې ځینې نفرت خورونکو مليان سرنګه چې خپل تعصب ډک ویناګانو د لارې د ولست مذهبي جذباتو استحصال کولی شي. حکومت له پکار دي چې په دا قسم مليانو ژور نظر وساتي او په جماعتونو کې د لوډ سپیکر و استعمال هم تر سارن لاندې راولي. بلخو د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون په مسوده رضا شوي چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه اوزي. اسرار عالم مومند درته د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دان ورسپانه لیکي که څه هم د حساس خارونو لکه کراچۍ او کوټه په ګډون ټول پاکستان کې د جمعې په ورځو د لسم محرم ورځ په خیر تیره شوه، خو په پینډۍ کې دا وار د معمول خلاف ناسم حالات را مخې ته شو او دارنګ د عاشورې په ورځو په فرقه ایزن خطو کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوبله اوریدلې. پښتنه دا ده چې آیا چارواکو په پینډۍ کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره لوړاندې کوم ګامونه پورته کړي وو او کنه؟ بل دا چې آیا امنیتي او استخباراتي ادارې له دې خبر نه وو چې په خاص توګه په پینډۍ کې کوم ځایونه د محرم په ورځو کې حساس وي، ځکه چې مخکې هم په یادخار کې دا قسمه پیښې رامخته شوې دي. ورسپانه لیکي چارواکي ښه خبر وو چې کومې سیمې حساس دي او دارنګ دوی لره پکار وو چې په دغه ځایونو کې یې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی وي. اداریه کې راغلي په پینډۍ کې له دې بلو دا خبره مخې ته راغلي چې په معاشره کې د برداشت کچه څومره ښکته شوې او ټولنیز اړې ګړې ډېر په اسانه راپورته کېدای شي. بله دا خبره هم مخې ته راځي چې ځینې نفرت خوروونکي مولیان څرنګه خپل د تعصب ډکو ویناګانو د لارې د ولس د مذهبي جذباتو استحصال کولی شي. حکومت لره پکار دی چې پر دا قسمه مولیانو جور نظر وساتي او په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو استعمال هم تر څارنې لاندې راولي. بلخو د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون په مسوده رضا شوی دي چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکایي چارواکو له مخې دوی هیله مند دي چې د یاد امنیتي تړون مسوده به د روان کال په اخر کې لاسلیک شي. لدې تړون سره هغه لوی مسله هواریږي چې امریکایان د دې غوښتون کې وو په افغانستان کې پدې کېدونکو امریکایي سرتیرو باندې به د افغانستان قوانین نه عملي کیږي. دا مسله پر دې شرط هوار کړل شوې چې په افغانستان کې پدې کېدونکو امریکایي سرتیرو او د دفاع وزارت کارکونکو لپاره به د امریکا لخوا ځانګړي عدالتي قوانین وي. د یو چارواکي په خبره د دې مطلب بداوي چې څوک هم ناسم کار کوي نو له قانونه به نه بچیږي. د امنیتي تړون په مسوده کې پر دې اړه څه نه دی ویل شوي چې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیره به څومره وي، خو په واشنگتن کې د کانګرس ځینې غړي پر دې عقیده دي چې دغه شمیره به له 5000 څخه تر 10000 پورې وي.
او اوس ورزو د بلوچستان د لادرکا خلکو په اړه یو ریپورت ته د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ د تیرې میاشتې راهیسې شروع کړی شوی احتجاج لا هم روان دی. احتجاج کوونکي د کوټې نه پیدا کراچۍ ته تللي وو او دا وخت کراچۍ په زیرو پوینټ کې د نه خوړلو یا بوک هړتال علامتي توګه باندې دغه التال کوي. دغه احتجاج کوونکي د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د دوی غیب کړی شوی ساندې خوشی کړل شي او یادې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په دې حق له تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په مشره په خپل لانګ مارچ د تیرې میاشتې په 28 پیل شوی وو. دا وخت د کویټنا کراچۍ ته رسیدلې ده. د دې تنظیم مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي دوی دا وخت د کراچۍ په زیرو پوینټ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی او د نه خوړلو په علامتي اړتال دي.
لیکن
ماما عبدالقدیر بلوچ زیاتوی تر دې مهاله ورسره صرف د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزی مشر اختر منګل بلوچ لید کړیو د دین علاوه ورسره نه خو حکومتي غړو رابطه کړیو نه د بشري حقوقو ادارو د بې درک کړل شو بلوچانو لپاره پر دې احتجاج کې خزو او ماشومان هم برخه اخیستي په احتجاج کې شامل د بلوچانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر بیبی ګل بیا وای د زیات مزل کول لوجې د دوی په خپو تڼا کې راختلی او ټول احتجاج کوونکي ډیر په تکلیف کې دي زمنګ غوښتنې دي چې بے درکا کسان دې خوشی کړل شي مونږ د تیرو 15 ورځو راهیسی په کراچۍ کې یو خو نه مونږ ته د حکومت لخوا څه جواب راغلی او نه د ملګرو ملتونو او یا د نورو بشري حقوقو د ادارو لخوا بیبی ګل زیاتوی د پاکستان حکومت له دوی سره باید مرستی وکړي د نېشنل پارټي او د پاکستان د مرکزی اسمبلی غړي سردار کمال وایي د دوی ګوند د ورکو بلوچانو لپاره ډېرې هڅې کړې خو پکې بریالي نشول د نوموړي نامې چې کله د ورکو بلوچانو د لانګ مارچ او احتجاج په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د یو پارلیماني غړي په توګه دوی د ورکو بلوچانو لپاره د لانګ مارچ او احتجاج په اړه په پارلیمان کې څه خبره کړې نو نوموړي وویل چې پوښتنه یې دغه سې کړې و خو وسنه
دیکھیے مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی رہی ہے
گوری دل درک کسانو پاڑا خموج پارلیمان کی ہم خبر کھڑی دے او موج ددی ہر سغندن ہم کو خو په موجوده وخت کې د دغو احتجاج کوونکو سره مینه خبرې سوي دي او نه چا د دوی په اړه په پارلمان کې خبرې کړې دي پر پښو دومره لوی مزل کول او بل دا چې شزي له کورونو راوځي ماشومان باندې دومره تکلیف تیریږي نو دا په خپل ډیره د تکلیف خبره ده خو د یو بلوڅ په توګه ویل غواړم چې لا درک کسانو د مندلو لپاره عبدالمالک بلوڅ باید نورې هڅې هم وکړي
د ماما عبدالقدیر بلوچ په خبره د دوی 13000 کسان بے درک کړل شوی دي ملت پاله بلوچان د دې کسانو د غیبولو پړه په امنیتی ادارو اچوي خو اغي وای روک کسان اغه عمر نه دي لکه سمره چې بلوچان یادوي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
کوکڑا سمایا رشیرینا رسنا دگاڑے ہار
انتظار پتر کې د کړې کم یم مست په انتظار ګلمې زکو کړا ګلمې زکو کړې
د سردار علی ټکر په غږ کې د غنی خان دغه نظم مو اوریده ورزو افغانستان ته د دغه هیواد په ځنی برخو کې اوس هم د خزو خلاف د تشدد سلسله روانه ده چې پکې د ازل په بغلان کې یو سړی خپل خزا په مخ باندې په ډزو وشتري ده دغه جنې چې شکیل نومیږي 13 هفته په پل خمری خار کې د خپل پلار په کور کې په ټوپک وشتل شوی او اوس یې د کابل د یو هسپتال په ایمرجنسي وارد کې علاج روان دی ابراهیم صافی په کابل کې د هسپتال ته ورغلی دی چې زموږ همکار دی او د شکیلې د پیښې په اړه یې دا ریپورت برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته بولم
ولس کلنه شکیلا د خپل واده په اومه میاشت کورنی تاوتریخوالی لامل د کابل تر ایمرجنسی روغتون را ورسیدله نو موړی د بغلان په مرکز پلی خمری کې د نجم الدین په نوم له یو کس سره واده کړي او کورنۍ وایي چې د میړه له خوا په مخ د چرای ټوپک په ډز وشتل شوی شکیلا د روغتون په بستر کې په داسې حال کې پرته و چې له تندې پرته نور ټول مخ پټي شوی وو لا سپینې پټۍ څخه یوازې یو سرګه معلومېده چې په هغې هم لیدلی نه شو او اوښکې ترې روانې وې شکیلا خبرې نشوي کولی خو لیکلی کولی شو په سپینې پاڼې کې یې راته ولیکل آیا زه به ښه شم د شکیلا کورنۍ وایي چې لور د زوم لخوا په چرۍ ټوپک مخ باندې وشتل شوی چې سترګه خوله او غوږ یې له منځه تللی دي خو 50 کلنې مورې شیرین جان راته وویل لور یې د خپل مېړه لخوا په چرۍ ټوپک په مخ وشتل شوی ده
د مخصن د لمانځه وخت و زابلې کوټې ته د لمانځه لپاره تللی وم چې یو درس شو ما ویل چې نور مې نور لمانځه ولاړه چې کله کور ته راغله په هماغه شپه یې مېړه ووهله زما په خپل کور کې ووهله او همداسې وتښتېده
شیرین جان وایي په اووه میاشتو کې د خسر کره له لور سره ډول ډول تاوتریخواله شوی او دوی اړ شوي وو چې خپل کور ته یې بیرته راولي
یوه شپه یې ډېره سخته وهلې وه ورور چې ورغی نو مېړه یې ورته ویلي وو چې دا مدر واخلئ زما د لور له هغه سره واده کولو ته هېڅ زړه نه وه موږ ډېر ورته وویل چې نه یې درکوم نه یې درکوم خو یو دم یې عمرانه واده کړه
د شکیلا مور له حکومته غواړي چې د لور په قضیه کې ښکېل کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري د همداراز له دولته وغوښتل چې د لور په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي
دولت باید زما لور ته توجه وکړي زما لور خو پلار نه لري باید غوږونه غاښونه او خولۍ جوړه شي دومره دې وکړي چې زما لور بېرته په خپلو پښو ودرېږي
په دې اړه مو وغوښتل چې د بغلان د امنیې قومندانۍ نظر واخلو خو د امنیې قومندان اسدالله شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري هڅه مو وکړه چې د شکیلا د قضیې په اړه په بغلان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی وویل چې د دې پیښې راپور دوی ته نه دی ورسېدلی دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي بلکې له دې مخکې هم په پکتیا کې یوه ښځه د خپل خاوند لخوا په نس کې په چاقو وهل شوې وه او اوس په کابل کې په روغتون کې بستر ده په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی دا تاوتریخوالی په داسې حال کې روان دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع د قانون د نوې طرحې تصویب ځنډیدلی دی
دغه ریپورت کې مو د شکیلا نومې ښځې د صحي حال او د هغې خلاف د خپل خاوند له اړخه شوي د تشدد په اړه تفصیل اورېد ټاکل شوی چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس نن یعنې د ګل په ورځ د هندوستان په مرکز نوې ډیلي کې شروع شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه کانفرنس د دوی او د هند د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په ګډه جوړیږي او نورلس هیوادونو سوداګران او سرمایه‌کاران په پکې ګډون وکړي په دې حق لنور تفصیل د کابل نازمون همکار معصوم میوند راکوي
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به افغان حکومت نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونو تشریح کړي د دې وزارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ دوه ورځنی نړیوال کانفرنس د دوی او د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نوې ډیلی کې جوړیږي د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسعود د یکشنبه پورس په کابل خبري اعلان وکړ افغان چارواکي به په دې نړیوال کانفرنس کې د نونو هیوادونو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړي
250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق لباندې چې د پانګاشونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي. همداراز یو شمېر هغه تولیدات چې اوس په افغانستان کې تولیدیږي هغه به هم نمایش ته ایښودل کېږي تر څو د نورو هیوادونو سرمایه ګذاران هغه وویني او دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته او د ډېرو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پانګاشونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې افغانستان سره د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په خپلوي ناصر پیل کې د افغانستان د مالی کرنې قانون او سوداګرۍ شاري پراختیا ترانسپورت او روغتیا وزارتونو او نورو ادارو استازي به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب د کانفرنس ته وینا وکړي او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې موجود فرصتونه نړیوال سوداګرو ته تشریح کړي. هند پروسس کال هم په افغانستان که د پنګونې د جل پنوم د نړیوال کانفرنس کوربه وو. خو افغانستان سره د سوداګرۍ په کانفرنس کې به د دوړ هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکاري یو سند هم لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خان جنرال کوزی ول چې په دې ډول کانفرنسونو سره کېدای شي د دې هیواد سوداګرۍ او پنګونې پراخ شي.
په دې کانفرنسونو کې هغه ظرفیتونه او هغه فرصتونه چې زمونږ په ملک کې د سرمایه ګذاري او د زراعت او د معدن په ارتباط باندې موجود دي هغه د منطقې او د دنیا د سرمایه دارانو سره شریکيږي او دا تاثیر لري. نور دنیا هم چې پیشرفت کړي ترقی کړي دا په دغه نمایشګاه او په دغه کانفرنسونو په واسطه باندې خپل ملک خلکو ته ورپېژندل دي او خلک راغلي دي دنیا په غمل کې سرمایه ګذاري کړي دي. نو بنا دا کانفرنس زمونږ د نظر نه خاص اهمیت لري. د هند سرمایه ګذاران ډېر زیات علاقه لري.
هند لمړنۍ هیواد چې افغانستان ورسره په 2018 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند له دې هیواد سره یو مهم مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 12 کلونو کې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې. افغانستان سمندر ته لار نه لري او خپل سوداګري او ترانزیت د ایران او پاکستان لاري له نورو هیوادونو سره کوي. خو د دوړو هیوادونو وخت پر وخت د افغان سوداګرو مالونه درولي او یې هم خپل لارې د څه وخت لپاره تړلې دي. خو له افغانستان سره د هند همکارۍ به هغه موضوع ده چې پاکستان نه خوشوي او په بیلابیلو ډولونو خپل مخالفتونه څرګندوي.
هلته ګارډین ورسپانه په یو ریپورت کې لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د یوې لسیزې را تیرولو باوجود د کوکنارو کروندا کم شوی نه ده بلکې لا نور زیاته شوی ده. د دې سوجوهات د نجیب امیر په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د ګارډین ورسپانه په یو مقاله کې لیکي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد دفتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر لوړې سوکې یا ریکارډ حد ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله شپږ دېرش په سلو کې زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوی او د 2006 کال په پرتله درې برابره زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوی دي. ګارډین لیکي په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د بهرنیو پوځونو د وروړلو کارونه تیر شول. د خلکو د هڅولو کوششونه هم وشول چې د فصلونو کار دې بدل کړي او په دې لاره کې بلیونونه ډالر هم مصرف کړي شول. خو د دې باوجود هم په افغانستان کې د کوکنارو کار د هغه وخت نه هم په بد حالت کې دی لکه افغانستان ته چې په لومړي ځل بهرني ځواکونه ورغلي وو. ګارډین لیکي په 2001 کال کې د بوند د تړون پر اساس برتانویانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې چارې په لاس کې واخیستې او په دې لړ کې تر ټولو زیاتې ننګونې په هلمند ولایت کې وي. پښتانه دا چې برتانویان د مخدره موادو په قابو کولو کې څنګه پاتې راغلل. لومړی خو دا وه چې بزګرانو ته په سر کې خو د غنم او وړیا تخمونه ورکول کېدل، خو بیا وروسته د مرستو په کمېدو سره په سملاسي ډول کم کړای شول. د پنبې یا د مالوچو تخمونه بزګرانو ته ورکړل شول، خو د پنبې د خرڅلاو لپاره بزګرانو ته لار ګودر نه و معلوم. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې افغان پوځ د کوکنارو د مخنیوي لپاره ټیمونه ټاکلي وو، هغوی په ځینو سیمو کې کار پرېښی و. یو بل مهم لامل دا هم و چې د مخدره موادو د لارې هم د طالبانو غاړې ته او هم د حکومت غاړې ته د سیاسي مشرانو جیبونو ته ډېرې پیسې رسېدلې. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، ورسره هغه نړیوالې مرستې هم په ختمېدو دي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بزګرانو سره کېدې. نو همدا ده چې خلکو یو وار بیا د کوکنارو کرلو ته زور ورکړی دی. د مقالې په پای کې راغلي د مخدره موادو قاچاق یو نړیوال تجارت دی، غوښتنه یې ډېره ده او د یوې سیمې نه بلې ته یې د لېږدولو لارې موجودې دي. نو د دې د ختمولو لپاره نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. یوازې په افغانستان کې د دې مخنیوی نه شي کېدی.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال جون سستون زلری
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
مشال ریډیو زما کور زما کلی او داراز نور یو شمیر خوندور معلوماتي او تفریحي پروګرامونه لري چې تاسو یې په هفتوار او بیلابیلو غړو کې اوریدل شئ د ریډیو د لارې هم او ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو په پاڼه په mashalradio.com باندې ولټوي په دغه پاڼه دغه ټول پروګرامونه ټول زیاتره ریپورتونه او خبرونه خپل خپل ویډیوګان او تصویرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه کتلی شئ او ریډل شئ او لوستل شئ د دې ترڅنګ ک تاسو د مشال ریډیو سره رابطه کیو سیدل غواړئ نو د ټلیفون د شمیرونو علاوه په اسکایپ هم رابطه کولای شئ او داراس په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال سره ملګری کیدلی شئ د سلام پښتونخوا د نن ورځې خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلی یو او د دې ترتیب د سی چې په اخره کې وار بیا موږ تاسو ته خپل سندره در اوربونو وخت شوه ده د ګلپانی په غکه کې د خوندور سندري راځي چې ته خوند راخلو
ಮಲಂಗಾ
ملنگا بے خبری اڑان کسو یا کہو